وغوښتي چې د کانال چې چهارم مغز تنګي او خلکو ته عصبي دردونه پیدا کوي چې دردونه زیاتره د ملې په کتنې برخه کې وي او خی یا چپه یا دواړه پښې د دغو نه دردونه پیدا کوي چې له ملې نه نیولې تر پښو پورې زیاتره د پښې بیرونی برخه کې د دردونه وي او دا کېدای شي د دغه عصب په اساس باندې دردونه تر څنګ یا دوی پاره چې عصبونه له منځه ځي هغه زخمونه په د پښو په ګوتو او په خپل په خپړو کې رامنځته کړي. د عصبي دردونو تر څنګ د وریدونو مشکل هم دی. کله چې شین راګي کله چې موږ پوستکی ګورو دغه سطحي رګونه کله کله کېږي پراخېږي او دا یې دو باعث کېږي چې په پوستکي باندې فشار زیاتېږي او دا هم منطقوي یا په مو قسمتو د پښو کې زخمونه جوړوي. دا زیاتره په پښو کې دا مشکل دی او زخمونه زیاتره په لنګیو کې وي او د لنګیو داخلي برخه یعنی نه مخکې نه شاته نه څنګ ته او د داخل په برخه کې د پښو د خپړو د لنګي په منځ کې په دوو قسمتو کې زخمونه رامنځته کېږي او پښې همیشه پړسیږي. زیاتره دردونه د خلکو د شپې د خوانوي مثلا یو څوک کار کړي مازدیګر خواته ګوري چې پښې ډېرې پړسېدلې هاته په خپلو بوټو کې نه ځایېږي. دغه هغه علایم دي چې دوی باید لږ څه فکر وکړي. خو د دو تر څنګ د پښو پړسوب د پښو زخمونه یا د پښو د پوستکي التهابات د زړه په ناروغیو کې هم رامنځته کېږي کله چې د زړه عدم کفایه وي نو دا ټول باید یو متخصص ډاکټر وګوري او دا تشخیصونه سم وکړي. د شین راګو یا د وریدونو تر څنګ د شریانونه چې موږ سور راګي ورته وایو چې هغه بیا د عضلاتو په منځ کې هغه رګونه دي چې وینه ټول بدن ته رسوي یعنی له سره نیولې تر پښو پورې ټول ارګانونه ټول د بدن غړي وینه د شریان نه اخلي. کله چې دغه شریانونه تنګ شي او د شریانو د تنګېدو علتونه هغه دي مثلا غوړ دي زیاتر حیواني غوړ دي لکه زیړ غوړ یا د لم غوړ یا نور حیواني غوړ د دوه باعث کېږي چې په وینه کلسترول زیات شي. بل علت دا دی چې خلک فشار لري په فشار کې هم د دوی لپاره چې د سور رګي چې دي خپل په داخلي قشر کې د درې قشرونه جوړ دي بیرونی دی منځنۍ دی داخلي نو دغه منځنۍ قشر کې عضلې هغه لري سلولونه لري یا حجرې لري چې د فشار په لوړېدو کته کېدو کې دا پرسیږي. د یوې خونه کلسترول شو د بلې خونه دا شو دا باعث دوکې چې رګ تنګ شي. د دې تر څنګ مثلا د زړه ناروغۍ یا سکتې د مغزي دغه فاکتورونه دي چې کېدلی شي په غیر مستقیم دې ته نغوته وکړي چې دغه انسان کې یا په دغه ناروغ کې د رګونو مشکل دی. بل مشکل چې دی په دې د رګونو په هغه کې یو دردونه دي مثلا یو انسان 200 متره 300 متره ځي په لنګیو کې درد احساسوي بیا ودری 2-3 دقیقې درد ځي بیا چې بیا حرکت کې بیا 200-300 متره ځي بیا درد ورته پیدا کېږي. دغه ته موږ کلاودیکاسیو انټرمیتنس وایو یعنی یو څوک چې نشي کولی په یوه اوږده فاصله باندې په عادي شکل باندې قدم ووهي په 200 مترو کې باید ودرېږي دا هم نغوته دې ته کوي چې رګونه هغه دي تنګ دي.
ډاکټر صاحب
ډاکټر څنګه
ډاکټر صاحب یو پوښتنه بلم در نکوم کله ځواب راکې زه غواړم چې اوریدونکو ډیر سوال وکې او کته سي د دې پوښتنو ته زیات ځواب ووس تاسو په پیل کې ول چې ستونه بلې ادامه وکې کوم مهمه خبره لري
او اډوې پر ما چې یو دا خبره کې دای شي بعض ډاکټر صاحبانو په افغانستان کې ووري چې لاړ دوی هم یو نظر د رګونو د وریدونو د لیمفوي سیستم او د نور چې ما یاد کړم سګي رنګونو لپاره پیدا کی په ځکه دا لکه هغه وکړ تصفیف باندې په شکل باندې مې ووي نو زه بل هغه دا چې د شریانونو پراخېدل دي هغه به سې دوکې چې په وینه کې لختې دي وینه په دغه پراخه برخه کې پرمنځ شي او د وینه د جریان څخه دغه لختې د بدن نورو برخو ته لاړ شي چې دا کېدلې شي مغز سکته ورکی د زړه سکته ورکی او په پښو کې کېدلې شي رګونه بند کې اته به ستې دوشي چې پښه یو لاس قطع شي. نو زکه د شریانو تنگ دل او د شریانو پراخ دل د دواړه غټ مشکل دی په رګونو کې. بل لیمفوي سیستم نه چې د پښو پړسوب دی کله چې د وینې د بدن مایعات بیرته هغه ته نه جذبېږي لیمفوي سیستم ته په پښو کې پات کېږي، پښې پړسېږي او په مرور د زمان دا هم زخمونه او دردونه رامنځته کوي. بله یوه موضوع نه چې غوښتل یاده که میتابول سندروم دی چې هغه د شکر ناروغي ده، په افغانانو کې هم ډېره ده او د شکر د ناروغي په اساس باندې هم رګونه له منځه ځي، داخل قشر د رګونه پړسېږي چې موږ په نامه د انتیما هیپرپلازیا ورته وایو. د دوی باعث کېږي چې دغسې زخمونه په پښو کې او په ګوتو کې او په لنګیو کې رامنځته شي. په دو وخت کې عصبونه هم له منځه ځي، خلک احساس کوي د درد احساس نه شي کولی، اما زخمونه په پښو کې را پیدا کېږي. نو د شکر ناروغي ته هم باید ډېر پام وشي. د دو تر څنګ کولیسترول ته نور هغه امراض چې کېدای شي په رګونو کې لږ څه مشکل رامنځته کړي، یا د رګونو التهابیات رامنځته کړي، هغه روماتیزم ته ورته ناروغۍ دي لکه سکلیرودرمي ده. هغه زه نمونه اوس نه اخلم. او د عضلاتو دردونه دي چې په نامه د میوزیتس یادیږي. په هغو کې باید په افغانستان کې د خوراک هغه ته لږ څه فکر وکړي چې الکترولیټونه دي لکه سوډیم دی، پوتاشیم دی، کلسیم دی. زیاتره د کلسیم د کمبود نه د مګنیزیم او د کلسیم د کمبود نه د عضلاتو دردونه رامنځته کېږي کله د عضلاتو التهابي کېدل دي. مثلا د زیاتره په سپورت مینانو کې چې نشي کولای خپل خوراکه د وروسته له سپورت پوره کړي لکه مایات ته ضرورت دی، لکه شودو ته چې کلسیم دي پکې، چې هغه ونه لري بیا د عضلات درد ورته پیدا کېږي. نو جسم بیا ضرورت یو څه هغه ته لري آرامیت لري چې آرام وي او هفته یا دوه هفته بعد بیا سپورت وکړلی شي. نو دا پروګرام باید د اوږده مهال لپاره وي. نو زه د تاسو خدمت کې د اوږده معلومات وو.
سلامت اوسئ. کله داسې وایي ستاسې شروع په ستونو فقرات نه وکړه چې وایي د پښو دردونه هم له دې سره ارتباط لري، د ستونو فقرات مشکل ولې پیدا کېږي؟ ناسمه ناسته که څه دلیل دی؟
او د ستون فقرات اصلي مشکل یو خو په حرکت کې دی. دا زه باید په وضاحت ووایم چې نه روښځه باید محرک وي. زما مقصد دا دی وګرځي که حتی امکانات د منډې ولري منډه دې وکړي، که تور امکانات د سپورت لري لکه او بازي ده یا نور هر څه ورته هغه په افغانستان کې ریسپان بازي ورته وي، هر څه چې باعث د حرکت کېږي هغه باعث د تقویه د عضلات او تقویه د هډوکو کېږي، یعنې دا فزیکي برخه د مشکل ده. بله مسله هغه خلک چې زیاتره مثلا کورو کې ناست وي، زیاتره په سیوري کې ناست وي او لمر کم اخلي، مثلا داسې جامې اغوندي چې نقاب یې اغوستی وي، سر یې پټ وي، پښې یې ناست وي، د جسم ته ویټامین ډي نه رسي. یعنی لمر په جسم کې زیاتره په پوستکي کې ویټامین ډي فعالوي. نو کله چې خلکو داسې کالي اغوستي وي، جامې اغوستي وي، ډېره مشکله ده چې دوی وکولی شي حتی د افغانستان د هغو درې سوه دېرش ورځو لمر نه هم سمه استفاده وکړي. یعنی لمر ته ګرځېدل په ورځ کې د پنځلس دقو نه تر نیم ساعته پورې اړین دي. حتی کېدلی شي د لاس څنګل هم چې لوڅي وي، دا د دوی باعث کېږي چې بدن کې ویټامین ډي فعاله شي. د دې تر څنګ خوراکه مواد دي، مثلا په افغانستان کې مایع ډېر کم خلک خوري، ډېر عمومي نه دی په ټولو مناطقو کې، بعض مناطقو کې شته مایع کې هم فاسفور شته هم کلسیم شته، یعنی په هفته کې باید یو ورځ یو څوک مایع غوښه وخوري. د دې تر څنګ لبنیات دي، په لبنیات کې شودې مهمې دي، پنیر مهم دی او مستې، یعنی هغه څه چې د شودو نه جوړیږي دا ټول کلسیم لري او ضرور دی چې اقلا په ورځ کې یو ګیلاس شودې، اقلا یوه وړه چینی مسته باید یو څوک وخوري تر څو چې د جسم کلسیم جوړ کړي. یوه بله خبره ته غواړم ټول یار د ټولو پام واړو چې هډوکې تر څلوېښت کلنۍ پورې جوړیږي، یعنی هغه انسان چې تولد کېږي که فکر وي په هغه وخت کې هم د ډاکترانو طرفه کلسیم ګولۍ ورکول کېږي تر څو چې هډوکې ورو ورو تقویه شي. تر څلوېښت کلنۍ پورې موږ هډوکې جوړوو، یعنی هر څومره چې موږ دغه کلسیم والا خوراکه وکړو موږ موږ هډوک او حرکت کړی حتمي ضروري دی، نو هډوکې د موږ هغه کېږي تقویه کېږي. بعد څلوېښت کلنۍ نه داسې یو حالت راځي چې ورو ورو د هډوکې د موږ تاسو مینځل کېږي، د عام خبره ده او دکې پوده کی چې موږ ورته اوسپاروزس په لاتین ژبه باندې د لغت دی. نو د اوسپاروزس د مخنیوي لپاره زه یم چې ځوانانو ته همیشه زده خبر کوم نرو خزته چې تاسو په ځوانۍ کې باید د خپل زړښت توشه جوړه کړئ، ځکه چې اوس که تاسو د خپل هډوکي تقویه نه کړئ په زړښت کې به دا هډوکي ورو مینځل کېږي، نازکیږي، کلکیږي. او ځکه په زړو خلکو کې وروسته له شپېته کلنۍ نه د هډوکو ماتېدل او د هډوکو هغه زیات دی، پوده کېدل ډېر زیات دی. نو ځکه باید اوس دوشي ته دی پام وکړي. نو دغه باید هډوکي کله چې هډوکی ضعیفېږي او نازکیږي، ستونه فقرات دغه فقرې چې دي دا وړېږي. کله چې دا وړې شي د طبي خبره ده چې یو ستونه فقرات شپېته متره اوږدوالی ولري او پنځه شپېته متره، هغه درې څلور سانتي چې غوړ شو فشار په عصبو باندې زیاتېږي. دغه د ستونه فقرات مشکل مثلا د غاړې دردونه هم دي، د سر دردونه هم دي، د قفص سینې یا موږ تاسو ټټر چې ورته وي د ټټر دردونه هم دي، د ملې دردونه هم دي، د پښو دردونه، حتی د لاس دردونه.
بله،
دا ټول په ستونه فقرات پورې په عصبي سیستم او د عصبي سیستم د ستونه فقرات په د هډوکو په هغه پورې ارتباط لري.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. سم تاسو ته نوبت درکو، له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانو. زموږ میلمه ډاکټر سید نصیر احمد دی، د اډوکو د دردونو، د پښو د خصوصا د دردونو او زخمونو په ارتباط ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
روغتیا د ژوند شتمني. په دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه پورز د ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي راډیو میلمانه ډاکټران ستاسو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې پورز له 12 نیمو بجو تر 1 بجې پورې له ازادي راډیو یا
د ټلیفون شمیرې د 00422112 1501 01. بلش میره ده 00422112 1501. په همدی دوهمه شمیره د واتساپ لاره هم له مر سره تماس دی ولې شي، نو زکه تکراروم 00422112101. د سکایپ له طریقه هم له مر سره تماس دی ولې شي. زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi. اوریدونکو له روز ځان راو پیژنئ.
صحیح
مهرباني کوي صاحب.
السلام علیکم. محترم اسمت سروان صاحب، سلامونه مني کي او منه يته او ډاکټر صاحب نشر احمد او نور اوريدونکو. کشمیر خان زرملوال مل شبه پښتونخوا عارفون نه مړي کنه ولي مال ډاکټر صاحب نه څنګه ده ته شي اکثر خلک دغه جوړو یا دغه قدرت شي من دغه یو څوک کډور ته وايي کډو لګي یا مثلا وینه باسي دغه بازي وخت به دغه چړې به وي شي به وي داسې شاونه باندې نو د ما یو پښتنه ده د محترم ډاکټر صاحب نشې دې باره چې پته یو سپارښتنه وکړي پښتنه جواب راکړي.
ډېره مننه. کور ودان بل اوریدونکو حمله رو ځان راو پیژنې. ازادي راډیو،
السلام علیکم. اسماعیل ما د جلال آباد ښار نه لړی کوي.
مهرباني کوئ اسماعیل صاحب.
اور جان ډاکټر صاحب ته اول سلام کوم. سلام نه پس د ما دغه د خو کلسیم خبره ده، دغه کم عمر می تقریبا د سی وای چې 28 29 کال ده. سختي می ډیر زیات درد کوي، په دې شم کې د یخ دی وزنم درد کوي. نو غواړم چې ډاکټر صاحب نظر په دی اړه ولرم. ځان
تاسو ټلیفون ما قطع کوي ډاکټر صاحب، که تاسو هم ل اوریدونکو څخه څه توضیح غواړئ کولای شئ په منځ کې مداخله وکړئ. لدوینه که څه پوښتنه لري اسماعیل نه مثلا
د اسماعیل نه مسل دا پښتنه ده چې دا چاغ دی که ډنګر؟
اسماعیل صاحب
اوري
او بلې ډاکټر صاحب پوښتنه درنه وکړه چې چاغ یې اسکه ډنګر؟
نه چاغ یې منه ډنګر یې، تقریبا 90 کیلو وزن لري.
صحیح
90 کیلو.
بله، نو اوس په ورشو بل اوریدونکو ته که ډاکټر صاحب له دوی نه پوښتنه نه لري او وروسته ځواب ورته وایس بل ته به ورشو، که پوښتنه لري سیده بل مهرباني.
نه خاصه پوښتنه نه لرم، خو
سیده
وخت مې چې ځوابونه یو ځای ورکم که وروسته بیا ورکم.
نه ځوابونه بیا یو ځای ورکي، کم یې شول زوی بیا در پیاد کوم. بل اوریدونکو له روز ځان راو پیژنه. ازادي راډیو، مهرباني کوم سر
روان ته تاسو سلام او ډاکټر
ډاکټر صاحب ته سلام وایم او ټول اوریدونکو ته سلام وایم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
د ما خو ډاکټر صاحب نه دغه پوښتنه ده، یو سړی داسې غریب کار مزدور کار وي که نه، یا دیاړي کوي ګلکاري کوي، او هغه بیا په دې پخو باندې د درد له خاطره څوک وښې دی که نه، یا په همیشوالي سره یا کله کله د دا خو په راتلونکي کې تاوان نه پېښوي که نه. او دویمه پوښتنه مې دا ده ډاکټر صاحب نه، ډاکټر صاحب وویل چې په هفته کې یو وار سړی مایان وخوري، نو دلته خو داسې خلک ستاسې په میاشت کې یو وار هغه غوښه هم نه خوري، نو داسې یو اسانه او ارزانه خواړه زمونږ ته وښيي چې هغه
هغه هم در وښودله، هغه لارې هم در وښودله، لمر یې در وښودو. ډاکټر صاحب څه پوښتنه له دوی نه لرئ؟ صحیح ده، مننه کور ودن. یو بل اوریدونکی ما ورو بیا به ډاکټر صاحب ځواب ووایي. مهرباني کوئ آزادي راډیو فکر کوم چې دا اوریدونکی مو د واتس اپ له لارې دی، مهرباني کوئ.
سلام علیکم فروان صاحب، تاسو ته ډاکټر صاحب ته ټول اوریدونکو ته
مهرباني کوئ. فیروز صاحب
فروان صاحب عمر می 15 کال دی، فروان صاحب عمر 15 کال دی، دا څو وخت کیږي چې د ښتې تکلیف سره عمل دی، د ښتې خان د برخه د پوند سره یعنی دی، په دې کې بس درد احساس کیږي چې په میخونه یعنی میخ در پکې لر شوی وي، نه خوږ دی، نه زخم لري، نه بل څه لري، دا څو وخت کیږي چې مزل وکم او یاره سی یو کار د فستریا احساس کوم، نه دغه د ښکې درد د شي زیات سم مل شوې ده، او بل د چ یو کال کیږي چې په غوږونه ما د خې اندوم کې می د خطر غوند د فست کلک کم شای دی چې کله تیږه ما اغه سوای پیدا کوي، د خطر غوند اغه افاحه چې دا په دې اندازا زما د ورانه اغه ځای سوای پیدا کوي، یعنی خا د احساس کوم چې ما د سلری شاته درول لږ سوای پیدا کوي، نو کوم د صبر نه وي.
فیروز صاحب مخکې د ډاکټر صاحب درنه پوښتنه وکړه، تاسو دې پې دې پوندې عکس اخیسته ایکس رې مو اخیسته دا وکنه؟
نه
نه صحیح ده. ډاکټر صاحب تاسو له دوی نه څه پوښتنه لرئ؟ فیروز صاحب اوس تاسو ډاکټر صاحب واورئ چې ډاکټر صاحب کومه پوښتنه تاسو لرئ او کنه.
وروره دا تاسو د وروره دونه چې تاسو یاد کړئ چې سوځېږي.
بله ډاکټر صاحب، په کوم قسمت کې دي فیروز صاحب؟
دا ورانه دی، دا ورانه چې دای د دې د پونډۍ نه فاس راځي په دې خای طرف ته، خای برخه دی بیرون طرف ته، د خطکش طرف ته دی، خو یو ځکه ډاکټر صاحب مخ کې ورغلم وای دا د ملي تکلیف لري، د خطکش په قسم، خطکش په قسم ساحه دا بس دا درد کوي، کلکواله پیدا کړی نه، وچواله کلکواله پیدا کړی نه.
صحیح، لټولو اوریدونکو مننه، هغه تاسو واوریدل سو مننه، لټولو اوریدونکو مننه. دوی یو څو شیبې وروسته به بیا نوبت درکو، ډاکټر صاحب سید نصیر احمد به تاسو ته ځواب وایي. ډاکټر صاحب مهرباني.
د اول دوست مشکل چې دوی یاد کوي دی اډوکو دردونه دی، په خو د پاره وي دی کدو تړلو نه پېږم، د وینې یاستلو دا میتودونه استفاده کیږي، خو څنګه چې ما یاده کړل اول باید دا تشخیص شي چې دا د هډوکو دردونه دي که دا د عضلاتو دردونه دي او که دا نور عصبي دردونه دي. نو د دوی پر از ما سپارښت دا دی چې دوی باید یو ډاکټر ته ورشي، دا خپل مشکل په ډیر واضح شکل ورته یاد کړي. د دوی پر د هډوکو درد داسې معنا لري لکه د ما لاس خوږیږي، پښه خوږیږي، نو په حساب د هډوکو درد څوک داس خاص نه احساسوي، درد عمومي دی. اما که هغه بیا په تخصصي شکل باندې وکتل شي کېدای شي معلومه شي چې مشکل چیرې دی، که مثلا د هډوکو د درد تثبیت شي، یا نه د هډوکو د پوده توب، یا د کلسیم په وینه کې کم توب، یا د ویټامین دی غیر فعالیت په بدن کې، نو هغه بیا واضح دی چې دی باید پروګرام د خوراک سم کی، څنګه چې ما مخکې یاد کړل، لبنیات، شوده، پنیر، مستې، دا باید په خپل خوراک زیات کی. مایی حتمی نه دی چې یو څوک مایی وخوري، په ډېر داسې ملکونه شته چې اصلا مایی هلته نه پیدا کیږي، خو مرجع د فاسفور او کلسیم ما یاده که چې لبنیات کلسیم زیاتی او فاسفور زیاتره په هغه کې سبزیجاتو که زیات شته. نو دی که اولش په افغانستان که هم بینده شته، هم سبزی شته، هم پالک شته، او هم گلپی شته، هر شای شته، هم کاو شته، یعنی در خپل سبزیجات کاملا د بدن الکترولیتونه ور پوره کوي، یعنی حتمی نه ده چې د مایب سی وګرځي، او حتمی هم نه ده چې باید هر ورځ غوښه وخوري. غوښه په اونۍ کې یا په دوه هفتو کې میاره بس ده. زیاتره نباتي خوراک په خپله د موږ بدن ویټامینونه او الکترولیتونه را پوره کوي. دوام ورور چې د پښې مسله یاده کړله، د ما هغه دا دی ورته چې کله د یوې چې زه زیات ودارم پښې مې درد کړي، دا مشکل کېدلی شي د ملې نه راشي، دوی پاره چې په ملا کې له فشار راځي، نو طبیعي خبره د پښو اعصاب هم لږ څه ایاجني کېږي او دغه د پښو دردونه ورکوي. خو بیا هم دا 28 کلن و، ځوان دی، د رګونو د پاره مشکل ده چې زه ویمه چې دی د رګونو مشکل لري. زیاتره رګونه زیاتره له 50 کلنۍ نه وروسته دا مشکل پیدا کوي. خو بیا هم زما سپارښتنه دا ده چې هر چاته دې نه ورځي، یو سم ډاکټر ته دې ورشي چې ډاکټر یې وګوري، د ده د پښو مثلا د رګونو فشار وګوري چې څنګه دی، او په زمن کې په وینه کې کلسیم او ویټامین ډي او دا شیان وګوري چې آیا دی مشکل دی هغه لري که نه لري، د میټابولیزم یعنی د کلسیم او د الکترولیتو مشکل لري او که د اعصابو مشکل لري. نو بیا د هغو په اساس په نتیجه کې تداوي سم پروګرام ورکړل شي. نو دریم ورور ته ما د خوراک مسله بیا د مایو د هغه شوله سبزیجاتو کې هشته، او ما وخته یاده کړله دی کولی شي کاملا خپل خوراکه مواد سبزیجاتو له برخې پوره کړي. خو تر څنګ لبنیات ډېر ضروري دي، لکه شودې او پنیر او مستې او دا شیان. او دا په کلیوالو کې خو په هر ځای کې شته، یو کلویو ښارو کې لږ څه مشکل وي، اما په وړو ښارو کې خو او په کلیو کې خو تقریبا ټول دا امکانات لري. د بل ورور مسله د پښو درد، کله چې دای ودارم داسې فکر کوم چې میخ وي. څوروان صاحب تاسو ډېره ښه ورته خبره ورته یاده کړله چې آیا د تر اوسه پورې د پښې ایکسرې کړی که نه دی کړی. نو دای باید کوشش وکړي د پښې ایکسرې هغه هم د یوه ډاکټر تر پوښښ لاندې وکړي، وکتل شي کېدای شي په د پښو په پنډۍ کې داسې اضافه هډوکی راوتلی وي چې هغه په خپله لکه واقع هم دغه ده چې وویل لکه میخ خو نه درد کو، یوه نقطه درد کو، نور زخم څه شی نه وي، نو کېدای شي دغه وي. او بله مسله چې د لنګیو د ورانه خبره یاده کړم، هغه د ملې نه امکانات لري ورته پیدا شوي وي. د هغو په برخه کې زه دوه شیه ورته یادوم. یو دا چې دا یوه فیزیوتراپیست ته ورشي چې هغه د ملې ماساژ ورکړي او د ملې حرکات ور زده کړي، تر څو چې د ملې ستونې فقرات لږ څه د هغه نه دا چې کلک شوی دي د هډوکي او د شانه لږ څه شي. او بله ډېره ښه طریقه د افغانستان د حمامونو هغه دی چې ورته وایي په حمام کې ګرم حمام کې هغه وي د خلک چې خلک چاپي کوي، د خپله د موږ وطني چاپي هم د ملې دپاره ډېره ښه ده. او په زمن کې اوبازي چې په خپله د ملې هډوکي لږ څه سستي وي، دغه یې ما توصیت دور میکړه.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. د پښې په ورانۍ په برخه کې چې د خطکش په شکل سره کوم کلکوالی د یاد کو، په دې اړه لکه چې څه ونه ویل ورته، که دا هم باید
داسې دی چې دا عضلات چې دي موږ او تاسو پی ورته ویو په هغه کې فارسي کې به اوس لغت په یاد را نه شي، یو عضله ده، د عضله آخر ته داسې لکه سپین هغه غوندې یوه پرده وي. نو په پښو کې هم کله چې عضلات کلک شي دا پرده کش کوي، او عصبي دردونه چې دي زیاتره په عضلاتو باندې فشار راوړي، د انقباض او انبساط د عضلاتو باندې هغه کوي، د مشکل رامنځته کوي چې کلکیږي. او بیا د دو دپاره مغه فیزیوتراپي ده چې دی باید هغه وکړي چې هم ستونه فقرات له دردونه خلاص شي او هم پښه په آزاد شکل باندې محرکه شي. نو دا مغه عصبي دردونه دي، نو کوم هغه نه دي.
مخکتر دي چې اوریدونکو ته ورشمه، یوه بله موضوع چې ډېر خلک یادونه کوي هغه دي روماتیزم ده. ډېر خلک شکایت کوي چې وایي چې روماتیزم لرو او له همدې کبله د پښو او د لاسونو درد لري. دا ناروغي ولې په افغانستان کې ډېره ده؟
زه فکر کوم چې دا ناروغي کېدای شي په ډېرو مملکتو کې زیاته وي. خپل روماتیزم چې دی تقریبا د 450 اشکال نه زیات دی. مثلا د چا یو ور مفصل خوږی کې د ګوتو، د بل چا مثلا ګرده خوږی، د بل چا د عضلاتو درد وي، د بل چا د ملا درد وي، یعنی دغه اشکال بیخي زیات دي. او همیشه سړی تشخیص هم په اسانۍ نشي کولی. کلاسیک روماتیزم چې دی هغه اوتوایمون ناروغي ده چې په وینه کې په حساب د جسم د عضلاتو په مقابل کې او د مفصلونو په مقابل کې انتیباډۍ جوړیږي، او هغه باعث دو کیږي چې تخریش د مفصلو رامنځته کوي او پړسوب د مفصلونو رامنځته کوي او په زمین کې د عضلاتو هغه التهابیت رامنځته کوي چې دا باعث دردو کیږي. تداوی زیاتره هم دغه ایبوپروفن و ولتارن و یا ملمونه دي یا تابلیتونه دي، خو دا تداوی باید د ډاکټر ته نظر لاندې وشي. کله چې دا کومک ونه کړي بیا نو ضرورت دې پیدا کیږي چې د هایدروکورتیزون د ګروپ یا پرنیزالونو اتو بعضې نور ایمونو دپرسیو تابلیتونه دي چې زه یې نوم درته نه اخلم، دوی په بعضې بیا لیکي خپلې چې دواخانې ته او دواخانه کې بیا نه ورکوي. نو ښه دا ده چې دی د ډاکټر تر مشورې لاندې که روماتیزم تشخیص شي، یا کلینیکی یعنی مقصد ده چې علایم دی ولري، یا په لابراتوار کې یعنی هغه تشخیص چې په وینه کې د اوتوایمون بعضې هغه دي فکتورونه دي چې لیدل کیږي لکه هاینادی او بعضې نور دي، نو هغه که په وینه کې وکتل بیا نو روماتیزم تشخیص تثبیت دی، بیا نو باید سمه تداوی وشي. دا کوم میکروبي مشکل نه دی، دا اوتوایمون هغه دی مشکل دی.
بله ډیره زیاته مننه. اوس بیا هم ډاکټر اوریدونکو ته ورځو چې زموږ ډاکټر ښاغلی سید نصیر احمد ورته ځواب ووایي. مهرباني کوي. سلامت اوسې، مهرباني کوي ځانم راو پیژنئ او پوښتنه مو وکړئ.
ډاکټر صاحب زما پوښتنه ده چې زه املا دردونه لرم چې اسمان یې د زکام مینې زما یې درد پیدا کوي.
ښه، یعنی کله چې کومه بله ستونزه پیدا شي درته د ملا درد مو زیاتی شي؟
هو، د ملا درد مې پیدا شي.
سمه ده ډاکټر صاحب، تاسو ته مې ویلي دي که هر وخت مو پوښتنه درلوده کولی شئ چې
دمه یو څو پوښتنه. یو خپل وزن باید ووایې چې دا چاغ دی که ډنګر؟
وزن
د 50 کیلو ده.
شاخوا دی ونه د څومره ده؟
قد دی بسکت مې اګدی تقریبا څومره دی؟ څو
خو خیر ډاکټر صاحب، ډیرو خلکو ته خپل قدونه نه دي معلوم په افغانستان کې، که عمر یې څنګه ده؟ عمر به هم مهمه یې چې عمر ووایي. شلکلن دی، شنو ځوان دی ډاکټر صاحب. بل اوریدونکو ته به وسوار شو، تاسو ځان راو پیژنئ. ازادي راډیو
محترم، از همایون وردګ د کابل کمپنۍ څخه په تماس کې.
مهرباني کوئ وردګ صاحب،
دا د پښو سوزش لرم ډاکټر صاحب محترم، چې ژمی وي په یخنۍ کې چې څومره قیدوم په بورډ کې د یخ ډیر کې د تالې ډېرې سوځي، یا د وډوکي د خنګري نه ښکته، یا د لنګۍ.
تاسو ټلیفون مقطع کوئ که ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لري درنه؟ ډاکټر صاحب
زه دا پوښتنه کوم چې دا خپل عمر یاد کی او وزن یاد کی او که بیا ورته معلومه وي.
وردګ صاحب
بیا خو مې یو سلاتیا ونه لږ څه لوړه وي، او عمر مې 34 کلان دی او وزن مې 80 کیلو.
بله ډیره مننه. نو هله د چټول اوریدونکو همداسې خپل نور مشخصات هم لکه وردګ صاحب چې بیان کړل، کله چې پوښتنه کوي په هغه وخت کې ووایي چې دومره وزن دی، دومره عمر دی، دا به بیا له ډاکټر صاحب سره د ځواب په ویلو کې مرسته وکړي. بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې. آزادي راډیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، لطفا لرادیو لری شي یا رادیو موټی ټکی د رادیو اواز هم راځي.
سید ډاکټر صاحب، شما دا پښتنه ولا چې د ما دغه د پښتو د ښي طرف کې درد دی؟
په کومه برخه کې دی پښتو؟ بلې، اور د کومې برخه دی؟ بدن د کومې برخه دی؟
دغه ښي طرف ته.
ښي طرف نو د پښتو یو کړي کومې خوا کړي پښو؟
دا د ښي طرف د پښتو په بیخ کې دلته درد دی. او سټ اسکن مم کړی دی، ایکس ری مم کړی دی، حکم چې نه پکې راځي دا څلور کاله دا وایان دا خاص پایدن نه راته کوي. خو یو ډاکټر پاکستان کې راته ویلی و دا دی تا دی مزغی کې اور میږي کې دی عملیات وکړ دا بل.
بله خیر، تلفون مو قطع شو چې کنه قطع نه دی مهرباني. نه تلفون قطع شو ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب دې ټلیفون خطا سو پوښتنه نه شي ورڅخه کولای. بل یو ته به ورشو ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مننه کوم ډاکټر صاحب دې. السلام علیکم. البته محمد نبی بغلان محترمه،
مهرباني کوي محمد نبی صاحب.
مننه کوم ډاکټر صاحب، دا سوال دغه بازي وخت چې زما شي مثلا دغه یو بدن ملات چیرې مثلا د شپې پورې پچی ګوتې پورې دا کله کله زه فکر کوم چې د کښل باندې شایم چې کوم نه یعنی رګ نه وړي، یعنی رګ په معمول کې په کوم تاسو په غوړي ټول نه کوته چې نه رګ اوسه ده. ان تقریبا زه یو کله شایم چې کوم باج او خاص کې به درته نه رګ مې ووري تقریبا یو نه ځونه چې بیا چې په پروتما نو دا مې درته څه په سوال وشي بیا ځاتره خلک کوین ورته وایي ځاتره خلک رګ نشه ورته وایي نه څه ده تفصیل لګي درته څنګه
پوښتنه ټلیفون ما قطع کوي. ډاکټر صاحب کوم پوښتنه لري له دوی؟
خاله نه بي خاله تاسو کار بار شي دی
او ډاکټر صاحب مخه مو خو زیاته اوس ثابت کې بسګری کوله نه کار هو جتا نیمه کوله نو معمولا ډاکټر صاحب چې کله کله په ما ډیر غټ غټ شان چې کول نه بزوبلې یعنی زه به نه اوسه هغه تاسو په حساب یو څه چې کته د جېب کې تمه د پاتې شو نو زیاته شاره واه زه یو سم کارته چې دا بس دا یو بدن نه چې بدن می یا سږی نه کدا ملا پر دا جین نه درس کی ماځي په لستر دا وګان نو ډیر وکړ ورته دې ترڅو چې کاري یې دامن کې دا مې اوسوال ډاکټر صاحب ته تنه مخترم چې دا قیمت به حکومت دا تدوی لري کې نه دی
صحیح. ډاکټر صاحب کبل پښتنه نه لري نو لا اوریدونکو به وسې
جاست. عمر څو دی؟
محمد نبی صاحب
عمر به څلور څلور دی.
ښه
څلور څلور
صحیح شو. لټول اوریدونکو منندو یو بیا هم نو بد درکو منتظر وو سه ډاکټر صاحب کلن لن جوابونه ورکې فکر کوم چې اوریدونکو ډیر لرو مهرباني.
د اول ورور په اړه باید ووایم دوه چې وزن 55 کیلو دی او د جګ دی شل کلن دی. زما نظر دا دی چې د دې د ملا دردونه باید اساسي علت دا دی چې د عضلاتو صبرش نه دی کړی. دای باید کوشش وکړي خپل وزن اقلن کې یو متره اتیا د وزن وي قدی وي باید د وزن د 50 او د 80 په منځ کې وي. دای 55 کیلو دی. دا معنی لري چې دای کاخیکسیان لري یعنی ډېر له حده زیات غدی دنګر دی. نو دا اساسي علت چې د ده دردونه د ستون فقرات په اساس دو چې عضلات سم روش نه دی کړی او دردونه د ستون فقرات یعنی دای باید خپل ځان ته یو خاص پروګرام جوړ کړي د خوراک حرکت یعنی فیزیوتراپي او په زمن کې خوراک مو مخکې یاد کړ کوم شیان د هډوکو لپاره ښه دي کوم شیان د عضلاتو لپاره ښه دي د قوی کېدو لپاره کوم خوراک ضرورت دی. د ورسره په اړه باید داسې یاد کړم چې د دې هغه ټول مناسب دي قد او وزن د شیانې خو دغه شی چې د پښو سوزش په شکل د دې په پښو کې راڅرګندېږي او یخې کېږي کېدای شي د بیا هم دمدو د ملو د اعصاب مشکل وي او خو دوی لپاره باید دا یاري ورتوپیدی ډاکټر ته ورشي چې هغه د علایم وګوري د یاري تحقیق او تشخیص در طول شد در سره که خوزه ده کلسیم اقام ارتیاده هم چه پوینه که باید یار کلسیم وکتل شی او دیویندی فعالیت پوینه که وکتل شی. نو تداوی دو حالت باید مقد اقام مشکل جوشی متابول سیستم یعنی که کلسیم وی که شکر وی در شایان باید برتا پادی شکل را وصل شی او ده حرکت ده پاره باید فیزیوتراپی نه دمله حرکات زده که ده پر دزیاتاره بیا ته ستونه فقرات پورې اړه پیدا کوي چې هغه وشي. یو بل ورور یاده که د پختۍ دردونه ښای طرف ولاندې دلته جګر موقعیت لري کیسه صفرا یا موږ ته تریخې ورته وي هغه دی او په زمن کې کولمې دي خو زه فکر او د پانکراس یوه برخه هم د ریښي طرف د پختۍ لاندې دردونه ورکوي. اما زه فکر نه کوم چې د مشکل د دوه شیانو سره وي. د دې مشکل هم د صدري یا د تټر د ستون فقره د مورو دی. دا چې وی څلور کال زده مشکل لرم د دې لپاره بهترینه لاره فیزیوتراپی ده او په زمن کې حمام د حمام کې مغه د چاپی هغه ده چې په ګرمه هوا کې چې په د جسم عضلات ډیر ښه نرم شوي وي، او خو هغه مسلکي خلک دي دا څوک چې چاپی کوي. حتی د مسلکي فیزیوتراپی نه هم د کلاسیکه چاپی ډیره ګټه ورته کړلی شي. ښاغلی محمد نبی، ته باید داسې یاد کړم چې د ده د ملا دردونه هم دا څه مشکل چې د یاد کړه، یوه کیلو ګرام چې پورته کړم د ملا درد د پوهې برته خبره ستون فقرات ته رسي. د ستون فقرات دپاره کېناستل پورته کېدل ډېر مهم دي. د رګونو دپاره هم موږ او تاسو زیاتره پلاتری کینو چارزانو چې ورته وي، په دو وخت کې په زنګنونو کې هم شین رګي هم شریانونه او هم عصبونه دا ټول هغه کې په حساب باندې ته فشار لاندې راځي. نو کوشش باید وکړو چې ډېر داسې کېننو که کېدای شي کله کله باید پښې وزغوو چې د وینې جریان په پښو کې زیات شي. او ملې مشکل دا دی چې یو څوک مثلا، زه به یو مثال خلکو ته ووایم، یو څوک په تلیفون کې خبرې کوي، په دا یوه اړخ باندې یا څملي یا یوه اړخ باندې کېني، په دغو وخت کې که د ښای لاسي وي او ښای خوږي وي، نو طبیعي خبر ده د غاړې عضلات، د پښتۍ عضلات، د ملې عضلات د ښي طرف ته فشار لاندې دي، او که برعکس یا بله خواته فشار لاندې ده. نو دغسې د اکویوالنت یا مساوات د عضلاتو د حرکات له منځه ځي. دی باید کوشش وکړي په وخت خبرو کې، په وخت کېناسته کې باید داسې کېني چې په یوه اړخو په بل اړخ باندې واوړي راواوړي، په یوه شکل باید کېننی دوی پره چې د مغو خوا عضلاتو باندې بیا ډېر فشار راځي. او دا باید سیدو کېږي چې رګونه له منځه لاړ شي. او په ستونه فقرات کې لکه موټر ټول لري او ټول پیږي چې د وسپنو په منځ کې یو رابریز واشل وي، د ستونه فقرات د هډوکو د مورو په منځ کې هم دغسې د موږ په طبیعي شکل باندې واشلونه دي. کله کله دغه واشل باندې چې په یوه خوا فشار راشي، اخوا یې ورو ورو په مرور د زمان وړیږي، د بله خوا یې غټیږي. او دا د دو باعث کېږي چې دغه واشل لکه یو زوړ واشل چې د موټر وي ووزي د وسپنې د منځه، داسې د ستونه فقرات په منځ کې دا راوزي. موږ دوته هغه ویو په یو حساب هرنیا یا راوتل د نوکلیوس پلپوزوس ویو، چې باید سیدو کېږي چې عصب تر لاندې کېږي یا په عصب فشار رسي او د ملې دردونه او یا د پښو دردونه ورکوي. نو دی باید کوشش وکړي بیا هم حرکاتو په حساب باندې، او ډېر ښه به دا وي چې دا یوه ډاکټر ته ورشي یا فیزیوتراپي ترې واخلي او ده ته تشریح کړي چې دا باید څه وکړي، څه رقم کینی.
ډاکټر صاحب، دغه دې
کوم حرکات
د دې رګ دی اوختو یا د پلی دی اوختو یا د ونم وکړه. د ځینو خلکو ته ویل کیږي چې مګنیزیم یې کم وي، د چا چې مګنیزیم هم کم وي فکر کوم چې له دغه پلی له اوختو سره او یا یو خوري له دې سره مرسته کوي که څنګه؟
مګنیزیم ما یاد کرد، کلسیم، مګنیزیم ډیر مهم دی، او زنک چې موږ ورته ویو دا ټول د عضلاتو د عمومي د جسم په میتابولیزم کې ډیر مهم شیان دي. پوتاشیم دی، کلسیم دی، کلوراید دی، دا ټول مهم دي. خو مګنیزیم، کلسیم د عضلاتو دردونه رامنځته کوي، دا چې دی وی رګ مې واوخت هغه نه دی. یو د څړکې دردونه دي کنه، لکه د عصب یو ځای کې څړکې راځي، داسې لکه امپلس غونې سي په بدن کې دا څړکې ده. یو هغه دردونه دي چې متداوم دي، پاتې کېږي مسې، هغه زیاتره د رګونو د مشکل دی. بل هغه څه هغه دی چې د عضلاتو یوه برخه یو دم په درد شي، چې موږ کرمپنګ ورته ویو، یعنې داسې کشکی په حساب د هغه باندې خلا ورته ویي.
دا د سپورت لوبغاړي فرزند فوټبال لوبغاړي یو دمې د پښه واوړي او بیا نور کسان ورسره مرسته وکړي، اجي څو شیبو لپاره یو ډېر شدید درد لري.
او دا ټول کمبود دی هغه دی. دوی لپاره کله چې یو څوک سپورت کې متداوم، هغه مشخص وخت لري کنه، یعنی 90 دقیقې فوټبال کې جمعا مصر 15 دقیقې یو میدان دی. خب میدان که دست نده چه دی 15 سال یک دقیقه مندی وی، تا دی خبر دا یو لس نفره کلا یو مندی وی کلا بل مندی وی. نو بعضو که در شهر را پیدا که گی و علت داده چه دی دی پازالاتو که مگتاسو پی حساب دی انگلیسی که ملک اسید ورتویی او دی مگتاسو دی شودو اسیدونه دی چه پازالاتو که جوریگی یعنی د عضلات القلی هغه ماحول چې دی لږ څه په تیزابي اوري بایست دو کړي چې درد منځ کېږي. بیا چې کله انسان یا فوتبالیست ملته کرار شي او 15 دقیقې یا 3 دقیقې دا بیرته خپل ځان ته تغییر ورکوي، هغه خاصیت نورمال فیزیولوژیکي د عضلاتو بیرته رسي، دردونه کمیږي. نو ځکه هغه د طبیعت موزه که مساج هم ورکوي، هغه هم ورکوي چې بیرته د حالت عادي شي. او دا کمبود حتمی نه ده چې په وینه کې کمبود ته تطبیق شي، کېدای شي د جسم لږ څه اضافه هغه ته مګنیزیم او کلسیم ته ضرورت ولري یا ترین شوی نه وي.
بله بله.
نو ځکه چې عضلات ترین شوی نه وي، یو مثلا یو څوک ماراتون منډي وي 50 کیلومتره، مثلا زه کېدای شي 5 کیلومتره منډه ونه شم کړی.
بله، یا ځان مخکې له مخکې ګرم کړی نه وي منډې ته ورزش ته. پر حال اوس به بیا وګورو چې اوریدونکي مو څه وایي. ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو
سلامونه تاسو ته، ډاکټر صاحب ته، ټول اوریدونکو سلامونه وایم. میرویس اخلاقي هم د هلمند ولایت.
مهرباني کوئ اخلاقي صاحب،
پوښتنه مې دا ده چې نفر پوښتنه راسه وکړله ډاکټر صاحب هم دا پوښتنه ده چې هغه نفر چې دی وزن یې هم څه ناڅه ډېر دی، یعنې د راتیا او د نیمې در 100 کیلو پورې وزن لري، او د ده د پښو د ټکوي ځایونه درد کوي، او دی پردې سر تک نشي پکولی، د ته څه شي پکار دی؟ او د ډېرې دواګانې هم کړي دي.
ډاکټر صاحب له دوی نه څه پوښتنه لرئ؟ له اخلاقي صاحب نه.
اخلاقي صاحب ته سلام وړاندې کوم. دغه دوست چې تاسو یې اتیا او نوي وسل، خو خیر دی، موږ به نوي کیلو ونیسو. په کوم ځای کې درد دی؟
د پښو په د مابۍ په ټکو کې درد دی، پر دغه دغو باندې چې درد سي نو دی تک نشي کولی.
بله ډاکټر صاحب، ټکو باندې پوه شوئ کوم ځای دی؟
زه فکر کوم د پښې تله به ښایي.
د پښې تله شوی؟ اخلاقي صاحب
یا ما باید ټکی شه من نه ټکی نه دی، زنګون زنګون
زنګون شاید بس اوس دې صحیح
زنګون. خو
خیر، په لهجې دي نو مختلف لهجې دي. یو بل اوریدون کي لرو، تاسو ځان راو پیژنې؟ آزادي رادیو. نه تلفن قطع شو. خیر، دوی ته ځواب وایست طریقو چې وخت نیست.
اخلاقي صاحب، زه په دوه برخه کې تاسو داسې ویلی شم چې اول قدم کې باید خپل وزن کم کړي چې دا ډېر مهم دی، او دوهم قدم کې باید د زنګون یو ایکسرے عکس واخلي. ما ته داسې ښکاري چې دا د زنګانه ارتروز لري، یعنی د زنګانه د مفصل په منځ کې هغه واشل چې ما په ستون فقرات کې یاد کړلو، په زنګانو کې هم موږ هم داسې یو وړوکی دی، د وړوکي سره غزروف دی، د غزروف په سر باندې یو نرم غدای کشر دی چې د زنګانو یا سړی چې ګرځي د دوه د فشار هغه کوي کمیوي په وړوکو باندې، دغه یې خوړل شوی دی. او د تداوي پروګرام یې بیل دی. اول قدم کې مهم دی چې وزن باید کم کړي، دوهم قدم کې د کلسیم او د فاسفور او د مګنیزیم او د سینک همه دی وخوری، چې یعنی خوراک د خپل زیاتر نباتی کړي، سبزیجات او د شیان په خوراک کې زیات کړي. او په زمن کې کولای شي دوی پر ځنه پم چې په المان کې خو دا امکانات کم وي، خو کابل کې څه شو ویلای چې د زنګانه په حساب باندې هم سم پروګرام جوړ شي، د درد دوا ده کنه، یو خو د درد لپاره باید وخوړو بل ګلوکوز امین په نامه باندې یو رقم ټابلیټونه دی چې هغه د قشر دی عضلاتو لږ څه بهتره کوي. نو کېدای شي هغه هم د ډاکټر صاحب مشوره باندې واخلي، او په زمن کې کېدای شي یو رقم خاص بندجونه د هغه دپاره دي، د کونډو دپاره، د هادالت دپاره کولی شي دغو بندجونه استفاده وکړي. او بعد هغو چې د ارتوپیدیل ډاکټر صاحب خبرې وکړي که تشخیص داسې وا چې که عملیات ته ضرورت و، هغه باید د ارتوپیدیس خبرې وکړي. وزن باید کم کړي په هر حالت کې.
بله ډېره مننه. اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ.
سلام علیکم سروان صاحب، تا ته ډاکټر صاحب ته ټول مینه والو ته وخت هم خیر.
سلامت اوسئ، مهرباني کوي.
مننه. نور الله هجران، ما دلته زمنګ یو مرګره ده، د غلاس خاتله ده، یز له مخکم خاتله او اوس بیا خاتله ده، دا به خنه جوړیږي. دا
حکومت برخه کې لاس په کوم ځای کې خاتله ده؟
لاس په دې مړوان کې خاتله ده، څو جوړ شو بیا زوبل شو، جوړ شو بیا وځو بل، او یو بل تکلیف سروان صاحب دا زما د پخو تل ډیره چاودې کیږي. مثال که اوړي کې زه دا شپلې پخو کوم چاودې کیږي، او که ژمي کې بیخي د بوټونه بغیر ډیره چاودې کیږي.
ښه، تاسو اجران صاحب په ټلیفون کې اوسئ، مې قطع کوي چې ډاکټر صاحب که پوښتنه لري درنه. ډاکټر صاحب مهرباني.
هجران صاحب د لاس مړوان چې تا یې وزي څو کلن دی؟
دا تقریبا داسې نونسو کلو به وي، د اتلس نونسو کې.
ته مړوان ښه که اوږه ښه؟
مړوان مړوان دی، مړوان کې مثال د پنجې نه بره.
پنجې نه بره؟
د پنجې نه بره.
ښه، بل پوښتنه خو ډاکټر صاحب نه لري. صحیح شو. او بل کور ودانې جران صاحب، بل اوریدونکی هم لرو، تاسې هم لطفا لنډه پوښتنه وکړئ. نه قطعه سو ډاکټر صاحب، یو بله پوښتنه هم چې دا د مړوان د هجران صاحب له پوښتنې سره ورته ده. دا متیولا خالدزی راستولې ده د واټساپ له لارې. دی وایي چې د پښو تلی سوزیږي. د ډیرو خلکو څخه دا مشکل ما اوریدلی دی، خصوصا نور خلک وایي چې د شپې له خوا یې چې اول لږ توده وي نو د پښو تلی ډیر سوزي، لیکن د نه دا واضح کړی چې څه وخت سوزي. مهرباني وکړئ.
خو د پښو د تلی سوزېدا اساسي علت مغه هغه دی، د پښو د اعصابونو هیجمي کېدل دي چې علت کېدلی شي. یو مشکل د اعصابو د ملي وي، بل مشکل کېدلی شي د شکر ناروغي وي، دوی پوره چې هم د مشکلات رامنځته کوي. بل مشکل کېدلی شي د وریدونو وي، چې وریدونه زیات یعنې پراخ وي، په سترګو نه لیدل کېږي. هغه وریدونه په عضلاتو کې هم پراخ وي، بیا وینه زیاتره په هغه کې پاتې کېږي په پښو کې، دا په خپله ګرمي. او زیاتره هم دا د شکر ناروغي او د عصبي ناروغي په اړه باندې باید فکر وشي. نو هغه باید یو ډاکټر ته ورشي چې ډاکټر یې وګوري. او بل مشکل دا دی چې کله کله مثلا یو څوک کار کړي که نه نورمال په کار کې ډېر ودري، د ردا په خپله په عضلاتو باندې، د پښو په مفصلو باندې او د پښو په اعصابو باندې فشار راوړي. کله کله شکل د نورمال لري چې د شپې د خوانه د سړي پښې لږ څه سړې ستومانه وي، اما دا چې بیا سوزېږي نو هغه نو د پولی نیوروپاتي یا د پارا استیزي ورته ویل کېږي. هغه نو باید مغه د وینې کلسیم او دا شیان باید ټول وکتل شي، او په زمن کې د اعصاب هغه باید وکتل شي چې مشکل د اعصابو نه وي.
بله، او د هجران صاحب د تلې چې ډېرې چاودې کېږي، او همداراز د مړوند یادونه وکړه. مهرباني.
مړوند اصله به مې باید داسې یاده کړم چې د ده کله چې د لاس یاری وتلی دی، هر وخت چې وتلی و نو په هغه وخت کې که لومړنۍ تداوي سمه نه وي شوې، د مسلو شاوخوا ته موږ داسې لکه واړه واړه نور عضلاتو هغه دي پی دي چې دا کلک نیسي. کله کله کېدای شي دغه د موږ اول وار چې د لاس وتلی دی په وخت کې سم تداوي نه وي شوې، نو دا پراخ پاتې کېږي. نو دا امکان دی شته چې زیاتره وخت هغه شي ووزي د لاس. نو بیا هم باید دا یوه ډاکټر د اورتوپیدي ته ورشي چې هغه یې وګوري. زه په خپله خو خاص نه ویم چې باید تداوي شي، دوی پاره چې د مړوان مفصل څوک نه شي کولی چې کلک کړي، یعنی د وسمنې په اساس یا د کوم بل شي په اساس باندې چې یعنی غیر محرک شي. په وخت کې سړی د لاس هم بیا هېڅ استفاده نه شي کولی. اما د دوغو عضلاتو د لاسو د خپله د مفصل د شاوخوا د بندونو د پاره نو داسې بندوژونه شته دي چې هغه خاص بندوژونه دي، او هغه هم باید د ډاکټر سره په مشوره باندې یاره باید ډاکټر وګوري. نو د هغو بندوژونه کولی شي استفاده وکړي. د پښو د چاود مشکل داسې دی چې کله چې څپلۍ اغوستل کېږي، بوټ بېلخ مسله ده، څپلۍ په څپلۍ کې پوستکی وچیږي. نو پوستکی چې وچیږي طبیعي خبره ده، باید سدو کېږي چې وړې چاودې بیا همداسې چټکیږي او لویږي. او په زمن کې په افغانستان کې زیاتره ځایونه کې خاوره ده، او دا خاوره په خپله هم د چاودې نور هم څه هغه کوي، پراخې وي او نور هم څه غوچي وي. نو ښه لاره یې دا ده چې دا یې کوشش وکړي کله چې کور ته راځي باد کار نه یاد هغه نه پښې یو 15 دقیقې په اوبو کې کیږدي ښې سمې پاکې پریمینځي باد هغه نه باید پښې وچې کړي د شپې له خوړ دی بیا په وسیله راغواړي کړي دا یوازینۍ لاره ده بله د چاود دپاره کوم خاص مریضي شی نه ده دا مراقبت د پوستکي دی که د پوستکي مراقبت وشي
ځینو خلکو پوستکی غوړ وي د ځینو ډېر وچ وي په طبیعي ډول داسې نه ده
او داسې امکانات شته دي دوی پاره چې د ځینو د پوستکي لاندې دا د شحمي حجراتو هغه کم وي تعداد یې کم وي نو ځکه یې پوستکی وچ وي او د ځینو بیا دا شحمیات زیات وي پوستکی هم زیات وي په زمن کې نور بعضې داخلي هغه دي څه ورته مرغړي دي چې د هغو فعالیتونه باید وکتل شي خو په عموم شکل باندې دا غټه ناروغي څه شی نه ده
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب سید نصیر احمد چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ او زموږ د درنو اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل د خپرونې وخت هم دومره دی له تاسو اوریدونکو او ډاکټر صاحب څخه اجازه اخلم د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي
تم سا ہاتھ